السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې نیم ساته خبری مجلې کې مو لدغه پیښو خبرو. ترکیه وای لا هم له قطری چارواکو سره په ګډه د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د مدیریت پر لارو چارو خبری کوي. له طالبانو سره د دوی خبری چیرته رسیدلې؟
دوی هوکړه وشوه چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایی ډګرونه.
هغه افغان محصلان چې بورسونو ته بریالي شوي له مسافرتي ستونزو سره ټکوي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نشو کولی چې لاړ سوال ته سفر وکړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې هم درته خبرو او دا به واوري چې د پاکستان په هغو سیمو کې چې افغانستان ته نږدې پرتې دي ترهګریزې پیښې سږ کال ډېرې شوي. آیا پاکستان د افغانستان له وضعیت امنیتي اندېښنه لري؟
په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري. دغه حالت په دوی راتلونکي دی.
نن چهارشنبه د مرغومی یا جدی اتمه او د دسمبر نه ویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې د راپورونو ته ور ورکو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو افغان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي چې ماشونه یې نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی او اروپایي هیوادونه له ایران غواړي چې د اټومي تړون خبرو کې بیړه وکړي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل
از 3 یا 4 ماه بیشتر میشه که ما به صورت
لدرې څلورو میاشتو ډېر وخت کې شي چې موږ د امتیازاتو له ترلاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره او د هغې شمنې له مخې چې خپلو خلکو ته یې لرو خپل کار ته دوام ورکوو.
ښاغلی فایق ته تیره اونۍ د غلام محمد ساقزی تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د ښاغلي ساقزی او فایق پر دندو اعتراض کړی دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی استازی باید په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو 193 کسیزې عمومي غونډې تیره میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوري نظام استازی دې خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوی به له پاکستانی لوري سره د 3 ورځو په مخه د مضاعف مالیې په تړاو خبرې وکړي. ښاغلی سمنګانی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیسه هیات غړی ازرخش حافظي بیا وایي چې له مضاعف مالیې څخه یو هدف دا دی چې اوسنۍ مالیه 2 برابره شي، بل هدف یې دا دی که یو کس په افغانستان او پاکستان کې پانګونه کړي وي او یا پانګونه کوي د یوې پانګې دواړو هیوادو ته مالیه ورکړي. ښاغلی حافظي په اړه وایي
اما که چیرې زوی مقصد دا وي چې د مالیاتو را 2 چنده کې په افغانستان کې، دا خو یو اقتصادي ناورین به جوړ شي او خلک د سرمایه‌ګذاري لپاره هیڅ زړه نه کوي.
ټاکل شوی ده چې د طالبانو پلاوی د 5 شنبې په ورځ بیرته کابل ته راستون شي. په افغانستان کې پر رسنیو د سارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی. ښاغلی نوري د 3 شنبې په ورځ وروسته له 2 ورځو آزاد شو. د نوري کشر زوی رومان نوري وایي چې طالبانو د 1 شنبې په ماسپښین د دوی کور ته تلاشي ولیږله او د پلار یې ونیوه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې د نوري توقیف د هغه رسنیز فعالیت سره ارتباط نه لري. د کاغلی نوري د نیول کېدو پیښه د افغانستان دننه د رسنیو یو شمیر فعالانو او له افغانستانه بهر د خبریالانو د خوندیتوب کمیټو غندلې ده. د یو شمیر فعالانو په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی، تر اوسه لږ تر لږه 1.5 خبریالان نیول شوي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. د خبرو اتم پړاو د 2 شنبې په ورځ په ویانا کې پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونه په 2013 کال کې له دې تړون نه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و بهر شول. تر دې وروسته ایران په تدریجي ډول د یورانیم غنی کول زیات کړی دي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماټانو په یو بیان کې چې پرونې خپور کړ وویل دا خبرې عاجل دي او هغه ټکی ته په نږدې کېدو یو چې د ایران د اټومي هڅو سرعت ورسره یو مخ کمیږي. په دې بیان کې راغلی دي چې څو اونۍ وخت شته، نه څو میاشتې. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری جهرمی پرون په تهران کې رسنیو ته وویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شاغلی پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شاغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران پخوانی ولسمشر حسن روحانی د 2018 کال په مارچ میاشت کې روسیې ته سفر کړی وو. ابراهیم رئیسی چې یو سخدری زیدی په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 44، ټیټه منفي شپږ. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 44، ټیټه صفر. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 43، ټیټه منفي پنځه. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه صفر. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، او ټیټه 2.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. په دې هیله چې خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد چاوشوغلو وایي د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. دا طرحه د کابل په شمول د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د سنبالولو ده. خو د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره پر اصلي طرحې اساسي خبرې هم نه دي شوې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبري روانې دي چې ترکیه او قطري شخصي کمپنۍ څنګه د کابل په شمول د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. فرانس پرس اژانس د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په وینا د خبره خبره کړې ده. د شاغلي چاوشوغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې موافقه کړې ده چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعال کړي، خو دوی لا هم د طالبانو موافقه ته انتظار دي. طالبان بیا وایي چې دوی په لږ مختلفو هیوادو وړاندیزونه ترلاسه کړي. او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره د قطر او ترکیې پر طرحه په تفصیل خبرې نه دي شوي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا هم وویل چې تر اوسه یوازې دا خبرې شوې دي چې دا کمپنۍ کار ته چمتو دي، خو په څه شرایطو او څرنګه دا خبرې لا پاتې دي. د کابل د هوایي ډګر په شمول د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم په ارتباط د روانې اونۍ په پیل کې په پلازمینه دوحه کې د ترکیه او قطر د کمپنیو ترمنځ موافقه لیک لاسلیک شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد عربي امارات هم غواړي چې له ترکیه او قطري کمپنیو سره یو ځای همکاري وکړي. متحد عربي اماراتو د اګست 15 مخکې چې طالبانو له کابل نه ونیولی د کابل د هوایي ډګر ملکي چارې سنبالولې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پر دې موضوع د ابو زبیل شاهزاده شیخ محمد بن زاید سره د تیرې میاشتې په وروستیو کې هغه وخت خبرې وکړې چې شاهزاده محمد انقرې ته ورغلی و. چاوشوغلو زیاته کړه چې دا ممکنه ده چې درې سره لوري ترکیه، قطر او امارات یو ځای کار وکړي، خو د شاغلي چاوشوغلو په وینا تر اوسه درې اړخیزه مشخصه طرحه نه ده وړاندې شوې. ترکیه او قطري چارواکو هم تر اوسه د خپلې طرحې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، او حتی دا خبره یې لا نه ده روښانه کړې چې د دغو هیوادو کومې کمپنۍ به د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو چارې سنبالوي. طالبانو د ترکانو دا وړاندیز رد کړی دی چې د کابل د هوایي ډګر امنیت به ساتي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې تر هغو به تړون لاسلیک نشي چې د اعتماد وړ یو بهرنی لوری د ترمینل امنیتي چارې په لاس کې وانخلي.
و موردل چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریک شوی طرح لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي له ترکیه او قطری پلاوی سره دا هوکړه شوې چې د هوایی ډګرونو د مدیریت پر څرنګوالي به د تخنیکي ټیمونو خبرې دوام کوي. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی آزادی راډیو ته وویل چې دوی ژمن دي چې د افغانستان د هوایی چلند د امنیت چارې یو نړیوال شرکت ته وسپاري. له ښاغلي احمدی نه مې لږ وړاندې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې له ترکیه او قطري چارواکو سره یې کابل کې پر څه خبرې کړي دي.
موږ لومړنۍ ونډه ورسره وکړه، د ترانسپورټ هوایي چلند وزارت تخنیکي ټیم سره او رهبري سره توافق په دې وشو چې په راتلونکو ورځو کې به تخنیکي ټیمونه خبرې کوي په جزئیاتو د افغانستان د 5 نړیوالو هوایي ډګرونو د خدماتي تخنیکي بخشونو پر مخ وړلو په پار. نو تخنیکي ټیمونه هم بیا انشاءالله په نږدې ورځو کې به خبرې سره وکړي.
داسې اټکل کېده چې ممکن په ځینو برخو کې خبره تر هوکړه ورسیږي یا قراردادونه لاسلیک شي، اما ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې کومه ښکاره هوکړه په دې خبرو کې نه ده ترلاسه شوې؟
نه، تر اوسه هیڅ نه هوکړه نه ده شوې. موږ په دې هوکړه وشو چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه لکه د هوایي حریم کنټرول، د ځمکني خدمات او د هوانه وردی یا د هوایي چلند امنیت ته، د هوایی ډګر امنیت نه بلکې د هوایی چلند امنیت.
دغه د هوایی ډګر امنیت هم یو موضوع ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره کړې، ویلي دي چې دوی لا هم غواړي چې یو نړیواله کمپنۍ د هوایی ډګر امنیت تضمین کړي، بیا به دوی هم تخنیکي برخه کې ځان ښکېلوي. فکر کوي امنیت به لا هم ستاسو دریز هماغه وي چې امنیت به خپله تاسو ساتي؟
تفاهم شوی ده. ګوره، هوایی ډګرونه امنیت دوه لوه دی، یو د هوایی ډګر امنیت وي، یو د هوایی چلند امنیت وي. د هوایی ډګر امنیت زموږ د کورنیو چارو وزارت پر مخ وړي او پر مخ به یې وړي. د هوایی چلند امنیت نړیوال ایکاوس سازمان غړي یو، چې هغه د هوایی چلندونو نړیوال سازمان ده، اسیایي هیوادونو د دې غړیتوب لرو. د هغه ایکاوس سټانډرډ مطابق باید د ټول هیوادونو د هغه امنیت ساتنې یو رقم ته سټانډرډ ولري. نو هغه ته موږ هم ژمن یو، نو داسې یو نړیوال سټنډرډ شرکت به وي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. داسې یو شرکت به پر مخ وړي چې هوایي چلند امنیت دا لکه د مثال په ډول به زه وایم، بدني چیکینګ دا، د بګاج چیکینګ دا، سکنرونو ماشینونه دي چې بګاج سکن کوي، شخص سکن کوي.
یعنی که دغه سیستمونه کې بهرني کسان ځای پر ځای کیږي، تاسو سره مخالفت نه کوي؟ مثلا د مغو کمپنیو کارکونکو وي.
ګوره، دا کارکونکي مهم نه وي، مخکې افغانان هم و، اوس هم افغانان پکشته، نو دې کې روزل کیږي. شخص مهم نه وي چې څوک ده، مهم دا وي چې دا کار څنګه پر مخ وړل کیږي.
لکه په دې هم خبرې کوي چې د هوایي ډګرونو په مجموع کې د کابل د هوایي ډګر او ځینو نورو هوایي ډګرونو د رادار سیستمونه زیانمن شوي وو. په دې وروستیو ورځو کې راپورونه خپاره شول چې ځینې وسایل را رسیدلي دي، نصب شوي هم دي. دغه چاره چیرته رسیدلي کې د کابل له هوایي ډګر پیل کوي او بیا لږ زره لاند په هرات او مزار شریف او کندهار هم تم شي مهرباني.
او د مزار شریف او ډیرې د کابل هوایي ډګر رادار سیستم او نور سیستمونه ټول تقریبا تخریب شي وو. بیا د اسلامي امارت پر تک سره د قطر هیواد په مرستې سره ورغول شول. موږ ورځنی خدمات لرو، اوس فعلا نورمال دي. دغه نوي درې پای رادارونه چې مخکې د تیر حکومت په وخت کې د 40 په نوم شرکت سره قرارداد شوی وو، نو د قرارداد مطابق باید درې پای رادارونه راوړل شي وای په 300 میاشتو کې. هغه نورمال پروسه روانه وه. درې رادارونه کابل تر رسیدلی وو د اسلامي امارات راتګ نه لنډ موده مخکې. نو په ګمرک کې اوس موږ کارونه خلاص کړل، هغه ګمرکي مسایلې او کوم ځای کې چې باید نصب شي وای، د نصب لپاره هغه د ځایونو رغول وو، هغه چارې تقریبا بشپړ دي. هغه ته مې درما ورکړه، نو هغه مشخص نقطو ته ولېږدول شول چې په مزار شریف کې به هرات کې بل په کابل کې.
بله، یعنی تاسو وایئ چې لاند وخت کې به نسبیږي. داسې څه ډاډ ورکولی شئ اوریدونکو ته چې څه وخت به نړیوالې هوایي الوتنې افغانستان سره عادي کیږي؟ البته سوداګریزي الوتنې
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم وخت کې چې کوم ډول کېده هماغه سي تقریبا کیږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عم کې اماراتو ته پروازونه لرو، نورمال ډول دوه درې پروازه د ورځې ورکیږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته او نور هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعض هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده. زموږ د ورځې خوا نه خدمات لرو، نو د قرارداد په امضا کولو سره به د 40 خدمات ولرو.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوریدونکو، په دې خبري مجله کې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
برتانوی ګارډین ورسپانې برتانیا ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته پام اړولې او لیکي په پام کې چې شاوخوا 2000 افغان پناه غوښتونکي نوې میلادي کال په هوټلونو کې پیل کړي. د ورسپانې په لیکنه د برتانیا حکومت هڅه کوي د هیواد شوراګانو ته قناعت ورکړي چې دغه افغان پناه غوښتونکو ته چې د اګست د میاشتې لنیمایي په هوټلونو کې اوسي دایمي هستوګنځایونه پیدا کړي. په دوام کې د کار او تقاعد د وزارت له قوله لولو چې د هغو 14,500 افغانانو له ډلې چې په اګست میاشت کې برتانیا ته پناه وروړي 4,000 د هستوګنې کورونو ته انتقال شوي یا هم په مناسبو کورونو کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د دغو کسانو له قوله ویل شوي چې هیله مند دي یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو دې ته هم لیواله دي چې د برتانیا د حکومت له خوا ښه خبرونه واوري چې په دې هیواد کې نوی ژوند په کوم ځای کې پیل کړي. د ګارډین په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو د وزارت له 300 زیاتو چارواکو د دغو پناه غوښتونکو لپاره د دایمي هستوګنځایونو د برابرولو لپاره اقدام کړی دی. د لندن د شورا چارواکو په هغو هوټلونو کې چې افغان پناه غوښتونکي پکې اوسي وضعیت ګډوډ بللی او اندېښنې ښوولې چې یو زیات شمېر ماشومان هم په دې هوټلونو کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه اکثرو دغو پناه غوښتونکو تر اوسه په برتانیا کې کارونه نه دي پیل کړي ځکه دایمي آدرس نه لري. مل انلاین خبرونه هم له افغانستانه د افغانانو د انتقال پروسې ته پام اړولې او لیکي د افغانانو د استلول لپاره الوتنې ځکه ځنډول شوې چې خی د طالبانو کسان ورڅخه له افغانستانه د وتلو او له هیواده بهر د نقدو پیسو د راټولولو لپاره کار واخلي. په دوام کې لولو چې طالبانو قطر ته د امریکا په هر چارټر الوتنه کې د ځان لپاره د څو څوکیو غوښتنه کړې چې د دې ډلې د خلکو او ملاتړو لپاره چې ظاهرا به د پیسو راټولولو د هڅې لپاره هغه هیواد ته تلل زمینه برابره کړي. د خبرونې په لیکنه په دې اړه چې آیا طالبان کولی شي له هغو الوتنو چې د تر ټولو زیاتو زیانګالو کسانو لپاره ځانګړې شوي استفاده کولی شي کنه، اختلاف د دې سبب شوي چې طالبان له دریو نیو رئیس دغه الوتنې ودروي. دا هم تر اوسه نه ده روښانه چې دغه الوتنې به بیرته کله پیلېږي. لکه چې ټول امریکایي ځواکونه د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان نه ووتل او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په زرګونو افغانان د قطر د هوایي شرکت لخوا له دې هېواده ایستل شوي دي. د ایمیل آنلاین په لیکنه له 4,000 زیات افغانان امریکا او 15,000 هم بریتانیا ته لېږدول شوي او په زرګونو نور هم په افغانستان کې بهر ته د تلو لار څاري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو او د طالبانو په واک ته رسیدو په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پانتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي له یو نامعلوم حالت سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مریم جمی یو کال وړاندې په امریکا کې د فل برایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوري نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فل برایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې فول برایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت ته وزندگی تو چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
به عنوان کسی که
زه د ورستیو بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم، زه نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستانه بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پایته نه ورسېدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د ده د زده کړو د پایل پروسه هم لستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، ځکه د هند ایواد لخوا هم هیڅ برنامه موږته نسته، او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وخته د طالبانو په رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یو هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو لویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي، او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ور نه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول سوي یا لغوه سوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه سوي ده. ښاغلي حقانی د یکشنبې په ورځ ناوخته وی خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د ټولنې وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسیې پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروئ.
د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، تروریستي پیښې د پروسه کال پرتله څو برابره زیاتې شوې دي. جرمني اجانس د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې د اګست 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دا حملې نورې هم ډېرې شوې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې پر کابل د واکمنو طالبانو چلند به پر پاکستان بې اغېزې نه وي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
جرمنی آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت دی و چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. د آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي، څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوې دي. د امنیتي چارو څېړونکي امیر رانا جرمنی آژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادا سره سم د افغانستان خواته پټي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمنی آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي، او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10مه پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ورستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد کې یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولې دی، بل پلو اندیشنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او دا وی د ګټو توانونه سره آشنایی لرم، په یو حساب خوشاله دي چې د هند لاس قطع کړ افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبین کېدی شي نن یا سبا په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلاسمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د شاغلي داوودزی اندیشنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریک کړه. د دې خبري غونډې پر مهال له شزو سره د افغان طالبان پر چلند انتقاد وکړه. ویل داسې خبري چې شزې یوازې سفر نشي کولای، شونځي او پانځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکینګ غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیږي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پایشي بوته نګدې شوی یو راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې لڅو میاشتو راهیسې ماشونه نه دی اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسول نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره سره هم دوی خپل دندو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو سلور کسیس پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلي دي چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالی په تړاو خبرې وکړي. په افغانستان کې پر رسنیو د تارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین تلویزیون مؤسس او سیختن محمد عارف نوري خوشی کړی دی. له دې وړاندې طالبانو ویلي چې د نوموړي نیول کېدل د هغې له رسنیز کار سره کومه اړیکه نه لري. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راجوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. دا خبره د خبرو اتم پړاو د دوشنبه په ورځ په ویانا کې پیل شوې ده. بلورتا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علی بهادری جهرمی پرون په تهران کې رسنۍ ته ویل چې نوموړی ته ښاغلی پوتین د دغه سفر بلنه ورلېګلې ده. که ولای چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولای زموږ په ویپانه کې مونډلې شي آدرس دی azadiradio.com.
ستاسو لا پیغامونو
دغه مرستې چې راځي ورغه په خواني ملکان دی و غنور خلک دی و زاړه خلک دی، دغه خلک مسکینان دي، ډیر دي دلی دي د سخت مشکلاتو سره دی. وايي په څلو کې اته وی په څلو کې څل په څلو کې دغه خلک د سخت او دی وزلې سره مخامخ دي. نو ما هیله دغه چې دغه مرستې چې راځي دغه د غاړمون خلکو دغه ماجر کوم ماجر چې نن د کلوري نه ځای لري نه جګال لري نه شی لري او بیا کوډمه کې سرپناه ده هغه د ژوند شتړي شپې پر تیریږي. دغه کوم کونه دي دغه مسکین خلکو ته ورسیږي. دا ځای نه کوي چې د هر څلې چې راځي خپل واسي تو په واسطه باندې باندې تخمیر زموږ هیله دغه چې دغه هر څوک ورکی هر چا تلاش کی چې دا خپل څه ورکی چې هغه ورته ورسیږي. والسلام په ایران
ورره د کندی د ولایت خبره کوم. څنګه په پښیمه کې ساجیش کار کیږي موږ ځکه غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي موږ د لري خراب شوی دي موږ مرچتونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ وو. سلام
زه کوم باڅ خبرې کوم په اړه چې فنن مې په دې کال زما مخته کاوت کړی دي چې تکاوت مې په مصنوعي ریښې کې د باندې یو څه د مشکلات د کابل څخه کابل ته نسم ټولې د پیسو د لستیس مې زو هم د مخته کاوت چې چې ما یې د یو هم د دې د روې دغه سې دي چې د متکاو چې د کتاب متکای دی نو پرې وځي راکې دا مثلا کوله کیږي کشپړ نه کیږي دی یو مامور به یو کار کوسی یو ځوان به پوکی یو کور یو خونه به په جوړ کې یو بل او کدی دا چې مو سره کړی چې د کال څو څلور زره په یو زره په دې باندې د کال هم گزاره نه کیږي نو دا ورډلار زره چې مالی اخیسته ده دا خو د په خوادو د چای قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده او دغه د پاره د دولت تقاوت ګرځي چې وایي دا یو خلی تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دغه خبری مجلې د پایشي بوته رسیدلیو په کابل کې د سهار ونیمه بجې شوه په بل خبری مجله کې مې همکار جاوید نعیمی ستاسو کوربه دی.